السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوې دا ځاني ساجمر بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د پاکستان د نگران حکومت د انتخاباتو لپاره د پوسټ برابرلو په اړه سرګندونی په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې سلې د افغانستان د زابل برید د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال افغانستان ته د دورې امکان د کورونا نړیوالو رسپانو لیکنې او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه د ګل ایاس نوورو
مننه انیس اجمل لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان نگران وفاقي حکومت وای ټول ټاکنو لپاره د فوز پر ځای کولو اختیار یوازې حکومت سره دی د افغانستان په زابل او په شمال کې په بیلابیلو بوخو کې شپږ امریکایي وګړي وژل شوي او چین په کوریاي جزیره نما کې مخ په زیاتیدونکو کړکیچ باندې سخت اندېښنې خوري اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وفاقي حکومت وای ټول ټاکنو لپاره هیڅ یو بل اداره فوت د شراب لري او دا اختیار یوازې حکومت سره دی د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر ملک حبیب خان پرون یوې غونډه رستو خبرارانو ته ویل چې ټاکنو کې فوز پر ځای کولو حتمی پریکړه نه ده شوې او دا فیصله به نگران حکومت له الیکشن کمیشن سره د مشاورت رستو کوي بلخو د می میاشتې ټول ټاکنو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو جاج نه نخري ورځ ده د پاکستان رسنو د الیکشن کمیشن د چارواکو د خولي نن ویلي چې سلور سوا او پنجبش ریټرننګ افسران په ټول هیواد کې کاندیدانو د کاغذونو جاج اخلي د شمیرو تر مخه ټول ټاکنو لپاره څلوري زره او څلور نوي کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي د پاکستان په خوانی فوزی ولسمشر پرویز مشرف ټاکنو ته د ودریدو کاغذونه د کراچۍ د قومي اسمبلی له 250 نمبر حلقې څخه نن مسترد کړی شوی دی د کراچۍ ریټرننګ افیسر سیمایز رسنو ته نن ویلي چې پرویز مشرف د قانون څخه د سرغړونې او د قاضیانو د نظر بند کولو ترڅنګ یو شمیر مقدمې دي او په دې وجه د دې اهل نه دي ګرځول شوی چې راتلونکي ټاکنو کې ځان کاندید کړي دا پرویز مشرف د ګوند ال پاکستان مسلم لیگ د سند صوبې چارواکي تسنیم عباس نن مشال لري تو ویلي چې پرویز مشرف په د الیکشن کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت کې اپیل لایروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې د 15 امریکایانو وژنې غندنه کړې نو موړي د زابل حمله ناوړه برید بلل دي په وژل شو کې یو ځوان سفارتکار او یو افغان ډاکټر هم شامل وو د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار بیگا مشال رډیتو ویل چې د حمله د ولایت په مرکز کلات کې هغه وخت شوی چې والی اشرف ناصری د یو سکول پرانستو مراسمو ته روان وو په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو حساب بیگا په خبر پاڼه کې ویل چې د بمی چاودنې په نتیجه کې درې امریکایي فوجیان دوه امریکایي وګړي او یو افغان ډاکټر وژل شوی جان کیری هغه ځواني ډیپلوماټیتا د عقیدت پرځونې وړاندې کړی او ویل چې هغه خپل ژوند د افغانانو روښانه مستقبل لپاره قربان کړو وسلوات طالبانو د دې برید زمواري په غاړه خسته ده د افغانستان په شمال کې هم یو امریکایي وګړی په برید کې وژل شوی دی د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړه کې به یې ملاتړ وکړي جنرال مارټن ډیمسي پرون په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته لاړو او هلته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره خبرې وکړې د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی د دې دوه چارواکو د لیدنې په اړه ویل چې د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا هم دواړو خواوو خبرې وکړې د افغانستان د هوایي ځواک مسله هم له هغو مسلو څخه یو وه چې پې بحث وشو نوموړي ویل موږ د تاسو په څنګ کې یو او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په همدې برخه کې د افغان لوري سره خبرې وکړي سو د افغان ځواکونو وړتیاوې هم هغه اندازې لوړې شي چې ورته اړتیا ده ښاغلی اعظمي وویل چې دا مهال افغانستان هوایي ځواک له جدي ستونزو سره مخ دی تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ چین په کوریاي جزیره نما کې مخ پر زیاتیدونکو کړکیچ سخت اندېښنې خوري د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د شمالي کوریا په پلازمینه کې د هغوی سفارتخانه د معمول مطابق کار کوي او په چارواکو یې زور راوړي چې د سفارتکارو او د نورو خلکو حفاظت یقیني کړي د جمعې پر شمالي کوریا سفارتکارو ته ل پنګ یونګ د وټلو مشوره ورکړې و او ویلي وو چې د دوی حفاظت ضمانت نشي ورکولي خو د رپورټونو تر مخه سفارتکارو دغه تجویز ډېر په سنجیدګۍ سره نه دی خسته او خپل کارونه جاری ساتلي دي شمالي کوریا د اټمي وسلو آزمایني په جواب کې په بندیزونو سخت غوسه خوده لیده او په جنوبي کوریا او په امریکای د بریدونو غوښ کړي د اروپای ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشر کیترین اشټن وای په الماتی کې د نړۍ شپږو لوی هیوادونو او ایران ترمنځ د دوه ورځو مفصلو خبرو باوجود هم له یو بل ډیر لري دي. د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران د قزاقستان په الماتی ښار کې د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه غونډه پرون پای ته ورسوله. په دې موقع کیترین اشټن ویل په لومړي ځل ما وکتل چې دوی سره په خبرو کې په صحیح مانو کې پرمختګ او په شا شوي هم یو. موږ د دې جوګه شوي وو چې پر تفصیلاتو بحث وکړو، پوښتنې وکړو او د خبرو پرمختګ لپاره جوابونه وغواړو. دا یو ډیر مهم عنصر دی. بهرحال موږ په خبرو اترو کې لا هم له یو بل لرې یو. د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریاباکوف وای دواړه غاړي خپل منځي پوهاوي ته په رسیدو کې ناکامه شوي او نورو خبرو اترو لپاره نو وخت او نه هم ځای ټاکل شوی. په تیرو 15 کې دا دویم ځل دی چې د نړۍ د شپږو لوی هیوادونو امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او د جرمني استازي له ایران سره جرګه کوي. او روسي خبر دی روس د لویدیز پر هغو هڅو تنقید کړی چې غواړي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو سیړنه پراخه کړي. په یو اعلامیه کې د روس د بارنو چارو وزارت د مشته د ملګرو ملتونو په هغه استبلی لیک غوسه ښودلې ده چې دوی غواړي حلب ته نږدې د مارچ په وروستو کې د شبي پیښې په اړه خپلې سیړنې پراخې کړي. لویدیز هیوادونه د شام د حکومت د مخالفو وسلوالو د هغو ادعاو په اړه په سیړنه ټینګار کوي چې وایي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه هم د ګل آیاتنا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه په انټرنیټ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بواره د پاکستان نگران حکومت وای انتخاباتو لپاره بل اداره پوس نشي رابللې. د اختیار یوازې حکومت سره دی. د نامنې لقبله په قبلي سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امیدواران انتخاباتي کمپاین څنګه چلوي؟ د افغانستان په زابل ولایت کې تیر ورځ د والی د گاډو پر قافلې ځانمرګي برید شوه دي. او د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د تجاوزاتو په وړاندې ځلی انتظامی عملیات پیل کړی دي. خلک په دې اړه سوای
د تجاوزاتو خلاف او د تجاوزاتو په بانه باندې نور رانه کیږي. نور دا کې د دې مخالف موږ د دې مقصد حکومت نه د غنه د ټولو نمک دا خواهش چې غریبان بیروزګار نشي.
او 19 پروګرام د بختر ستوري کې با په ننګرهار کې د نارنج کول د مشاعره حال ووره.
پیغام د سولې ورکو د موعدتا نن د نارنج د پر ملدا.
دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره بل اداره پوس نشي رابللې او د اختیار یوازې حکومت سره دی. د کورنو چارو نگران وفاقي وزیر ملک حبیب خان پرون یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په ټاکنو کې پوس پر ځای کولو ختمي پریکړه نه ده شوې او دا فیصله به نگران حکومت له الیکشن کمیشن سره د مشورو وروسته کوي. نور حال احمد الله را کوي.
تیر ورځ د نگران وزیر داخله ملک حبیب خان په مشرۍ کې اجلاس وشو چې پکې د څلورو اڼو صوبو پولیسو مشرانو، هوم سیکټریانو، دغه شان د رینجرز او د اف سي چارواکو او ډی جی ملټري اپریشن چې کومو دی ګډون وکړو. دغه اجلاس وروسته بیا چې کله مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر داخله ملک حبیب خان ویلا چې د پولینګ سټیشنو ته د فوز راغوښتو چې کومه فیصله ده یو اداره نشي کولی او نه هغه راغوښتلی شي. دا فیصله به حکومت کوي. اول موږ به الیکشن کمیشن سره په دې حق له مشاورت کوو او د هغې وروسته به فیصله کولی شي چې په پولینګ سټیشنو باندې به فوز راغوښتل شي او کومو باندې نه. دین وړاندې لکه د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم هغه دا خبره کړې وه چې مختلف چې کوم پولینګ سټیشن دي هغه فوز هلته راغوښتل شي چې په هغه کې فوز د تعینات کړل شي. ولې په دې حواله چې تیر ورځ کله دا اجلاس کېدو د نگران داخله وزیر په مشرۍ کې نو په دغه کې فوز هم په دې باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وې او هغه دا خبره کړې وې چې د فوزي اهلکار چې کوم دي هغه چې په پولینګ سټیشن نه تعینات کولو چې کوم فیصله ده د الیکشن کمیشن په هغه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وې او چې داسې لکه ممکن نه چې لکه په هر پولینګ سټیشن باندې فوزي تعینات کړل شي.
د احمد الله نتا سوري دل چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره بل اداره په سنشي را بللی او د اختیار صرف یو حکومت سره دی. او اوس به یو بل رپورت وورو د راتلونکو انتخاباتو په اړه. د خیبر پختونخوا په بنو کې د قامي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی څلور څوکو لپاره د سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارانو انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي، خو په دې سیمه کې ځینې امیدواران او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو پوهان او لس پراتلونکو ټول ټاکنو کې د درغلۍ په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع د مشال لیډیو خبریال له ولسي وګړو، کارپوهانو او سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په ضلع بنو کې د یو قامي اسمبلی حلقہ این شپږویش په ګډون، څلور د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې اویا، یو اویا، دوه اویا او درې اویا سیټونه دي. د روانو ټول ټاکنو په اړه د ضلع بنو عوامي نېشنل ګوند صدر حاجي عبدالصمد وایي که شفاف انتخابات ترسره شي نو د جمهوریت د مضبوطولو دپاره به د ملک په تاریخ کې یو ښه بدلون راولي.
کدا چیرتا په دغه طریقه باندې په صفا او په شفاف طریقه سره دا الیکشن وشو، دا د جمهوریت ته مضبوطول دی پوره او پر دین کې واښ دی جمهوریت د قائم ستل دی پوره. دا به انتها دا انتخابات اهمیت لري. اگر چا قوتي نه چې دا انتخابات غوړي نه ایسا د کډیر زور دی او لګیا دی دا کوشش کوي چې د انتخابات و نشي.
په بنو کې په مجموعي ډول 200 پولینګ سټیشن دی چې پکې شپږ سلویغ د نرینه او سلور سلویغ د زنانه او د پاره ځانګړې شوې دي او نور د زنانه او نرینه په مشترکه دي. الیکشن کمیشنر بنو غلام اسرار خان وایي چې د 2008 کال ټول ټاکنو وروسته یو شمیر بوګس وټونه د ووټر لیست نه ایستلې شوي.
دې ځل الیکشن کمیشن دا خصوصي یو راس کمپیوټرایزډ الیکټرول وی او په دې شوې ون مین ون ووټ، نو دې په وجه سره چې کوم بوګس ووټ هغه هم خرج شي تقریبا 4 کروڑ وټینا تھرو آؤٹ پاکستان سے الیکشن کمیشن پو ویب سائٹ داغا لوڈل پو 2008 سے مشپ ڈسٹرکٹ بننو سے ٹوٹل 381562 ووٹ آغا 2012 سے چیک شو میل شل 260651 فیمیل 174615 اور ٹوٹل روگل 435266 ووٹ.
پبنو کے دا سیاسی تجزیہ نگارانو ترمخا دا ہلکا پی کے اویا، یو اویا او درے اویا پا مقابلہ ہلکا پی کے دو اویا په سیاسي حواله شاته پاتې ګڼلې شي چې د دوی په وینا ځکه دلته د پولینګ په ورځو په بازو موکو د پولینګ سټیشن د بکسو او عملی د اغوا کولو او په جالي طریقې سره د ووټونو استعمال مخې ته راځي. د هلکا پی کې دوا ویا جاني خیل اوسیدونکو خنزله د 2008 کال انتخاباتو د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
سونی ڈیوٹی لاگی ادا اوڑی وشپا پشپا دلے چیر یو کورتا اوڑی وی اور تا بس باکسر ڈا کے کڑی وارت شای.
دا ہلکا پی کے دوا ویا بکا خیل، جانی خیل او مامن خیل چه شمالی وزیرستان تا ورسیر ما پرتی سیمی دی، دا دغو سیمو تعلیم یافتہ زوانان روانو ٹولٹاکنو کے دغلتا اندیخنے لاری. د بکا خیل اوسیدون کې تاج محمد وای د ټول ټاکنو په ورځ باید دولت ټول پولینګ سټیشن په خپل ولکه کې واخلي چې دا درغلۍ مخه ونیول شي.
په تیر انتخابات کې چا چې پولینګ سټیشن او عمله یا رغمل کړی و او د 15,000 نه زیات ووټینا د ټیپک په ذریعہ چدلې وی، هغه کا سنت نن په موجوده حکومت کې ډیر مراعات حاصل شو. کوم مزید اوکسی مې مشر انتمشتره دا چې په نتلیک انتخابات کې هو درنګلې به پدنه هته ز ډېر نقصان جوړ شي.
په بنو او خوشا کې د زنانه ووټونه په کم شمیر اچولی شي چې د روایتي بندیزونو نه پرته ګڼ شمیر نور وجوهات یې هم ښودلی شي. د بنو ښار اوسیدونکي هما ارشاد وایي په مختلفو هیلو او بهانو زنانه د ووټ استعمال څخه محرومولی شي.
سیمل یا ووٹ یو کمی امانات تو سیمل ووٹ استعمال نہ کرے گا خواہش امیدوار سره نه منتخب کړي نو دغه ریکارډ مطابق باندې شي چې از راش میرا چې دا پټړیا نه نزدیو ته خدای به وجود نه جوړ فیمل ووټ نه پول کړي
په بنو کې دا یو غیر سرکاري تنظیم فافین مشر مشال خان چې د شفافو انتخاباتو د پاره پلارو هوارولو باندې کار کوي وایي چې هڅه کړي چې په هغه سیمو کې د ووټ د استعمال شعور بیدار کړي چرته چې په تیرو ټولټاکنو کې د زنانو ووټ نه و استعمال شوی
په بانی شهر لاس داسې علاقې دي په داسې زنه پولینګ سټېشن باندې د شزه د ووټ ریشو 0% وا یو شزه ووټ نو واچول الیکشن کمیشن دا وی د پاکستان آئین دا وی چې هر چاته د اظهار رائے ازادي دو او حق حاصل لا میجز دا پروګرام لانچ کړي چې کیم د لاس پولینګ سټېشن دی چې په دای علاقے شه خصوصي تور باندې میش موبلایزیشن وکي
په بنو کې یو شمیر سیاسي تجنګاران پروانو ټولټاکنو کې په لویا کچا د درغلی یره محسوسوي قانون پوها او سیاسي تجنګار بشیر ایډوکیټ وای د درغلی د مخنیوي د پاره یوازنې لاره د کمپیوټرایز سیستم کارول دي
چې کیم الیکشن کمیشن د دندرا پتاون سره دغه اهل دا چې دی کمپیوټرایز سیستم په ذریعہ سره الیکشنو کې او کیم چې فینګر سکیننګ دا دغه سہولت چې د یقیني جوړ کی بهترین فیر الیکشن کولا شي خو دی د طرف ته توجه نور کوي چې دی د فینګر سکیننګ په ذریعہ سره نه کول غوړي به دغه دا مطلب دا چې دی فیر الیکشن نه کوي
په بنو کې یو شمیر آزاد او سیاسي ګوندونو سره وابستان نمائندگان او په خاصه توګه عام ولس د غوښتنه کوي چې د روانو ټولټاکنو د شفاف او پرمنه کولو لپاره دولت کوټلي ګامونه پورته کړي
په قبایلي سیمو کې په لومړي ځل د راتلونکو پارلیماني انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي خو په سیمه کې د نامنې له کبله د انتخاباتي کمپاین کولو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي د قبایلي سیمو سیاسي مشران وایي د نامنې له کبله که څه هم د دوی جلسې نشي کولی خو کور په کور ګرځي او د خپلو ګوندونو منشورونه خلکو ته رسوي په دې اړه به تاسو د ځینو سیاستوالانو خبرې واورئ خو د یوې لنډې دمې رسو په پاکستان کې د یو لسمې مئی د عامو انتخاباتو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو لخوا کمپاین دوام لري په دې لړ کې د هیواد په لویو ښارونو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا جلسې هم شوې دي خو دا چې په قبایلي سیمو کې انتخاباتي کمپاین په څه ډول پر مخ ځي د مومندو ایجنسۍ نه آزاد امیدوار ګل نواز خان مومند وایي بادام سری چې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري او د فاټانه لومړی خزده چې انتخاباتو کې برخه اخلي وایي هغه وخت ډیره خوشاله شي چې قبایل د دې حوصله افزایی کوي او مخ کې د تللو لپاره هڅوي او بس دا زمان ملک کی اللہ دیگا کامیاب کی خود خویند دا پارا ادین دا پارا خود ملک سکی دا پارا سخی زمان کی بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپانی په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې د طالبانو مولا نذیر ډلې یقین ورکړ چې په جنوبی وزیرستان کې به وسلوال د الیکشن په عمل کې مداخلت نه کوي رسپانه لیکي دا خبره د مولا نذیر ډلې یو مشر صلاح الدین ایوبی د 500 کاندیدانو سره په یو لیدنه کې کړې ده خو رسپانه لیکي دغه ډلې دا هم ویلي چې دوی عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او ام کیو ام ته د امنیتي خطرو په اړه ویلي دي بل اړخته د جنوبی وزیرستان نه انتخاباتو کې برخه اغستونکي ډاکټر سمیع الله جان وایي د پوځي عملیاتو او د بد امنۍ له امله د وزیرستان زیاتره خلک بې کوره شوي دي چې د دوی لپاره خلکو ته د خپل ګوند منشور رسول ګران شي
مشکل ځینې خلک په پېښور کښې دي، ځینې ډی خان کښې، ځینې ټانګ کښې، ځینې کراچۍ کښې، ځینې هرانشاه کښې، نو هر ځای ته ځان رسول انتهایي مشکل کار دی.
د باجوړ ایجنسی نه آزاد امیدوار حاجی ګلزاده وایي د فاټا حالات د دې جوګه نه دي چې جلسې پکې وکړل شي.
خبره دا ده چې لکه هغه جلسې ښودل کېږي، ځکه چې لکه سړی په خطره کښې دی، لکه یو ویرې یو وحشت په خلکو خور دی خامخا، نو له دې وجې نه لکه جلسې هېڅوک نه کوي او نه کېږي. ډور ټو ډور کمپین دی، د خلکو دیرو ته ورتلل دي، خلکو سره ملاوېدل دي، ځان نه ځان نه داسې، نو هر سړی که ته جلسه غواړې بل داسې خلک جلسې ته لږ راټولېږي. قبایل هغه قبایل نه دي، اوس دا خلک د سیاست ته بلد شوی دی، دا بد تاثیر نه کوي چې بلې پاسې کسان تا ته مخې ته راوځي یا ته تقریر کوې خبره وکړي مداخلت پکې وکړي، نو دا هېڅ قسمه خبرې پکې نه شته.
که څه هم په قبایلي سیمو کې ځینې مذهبي او ښه اړخي ګوندونه خپل انتخاباتي فعالیتونه په ډاډه زړه ترسره کوي، خو ملت پال او آزاد خیاله ګوندونه ګیله کوي چې د وسلوالو لخوا پر دوی د بریدونو دړکې کولی شي د انتخاباتو نتیجې اغېزمنې کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
مشال لیډیو تاسور اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان په زابل ولایت کې تیر ورځ د والی د گاډو پر قافلې ځانمرګي برید شوی دی چې ترې والی خو روغ وتلی، خو البته په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي د دوی درې سرتیري، دوه بهرني قراردادیان او یو افغان ډاکټر په دې حمله کې وژل شوی دی. په دې حمله کې دوه کسان جوبل شوي هم دي، چې په اړه یې نور تفصیل سید شاه سکیم راکوي.
ځانمرګی برید پرون غرمه په کلات کې شیخ متی لیسې ته څیرمه د والي د موټرو په کتار شوی و. والي ورڅخه روغ وتلی دی، خو پنځه تنه بهرنیان او یو افغان ډاکټر پکې وژل شوي او د والي دوه ساتونکي پکې ژوبل شوي دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي چې د دغه ولایت والي اشرف ناصری پرون د یو ښوونځي د پرانستلو غونډې ته روان و چې پر لاره پرې ځانمرګی برید شوی دی.
پرانستې په موخه ولاړ شي، په لاره کې موټر نه په ګټه اخیستنې ځانمرګي برید کوونکي په والي صاحب حمله کړې ده. چې لله الحمد والي صاحب له دې پېښې نه روغ رمټ وتی دی او
د پیښې ځای ته د ولایتي بیا رغونې د ټیم دفتر او د زابل ملکي روغتون هم ورڅیرمه دی. ځینې سرچینې وایي په برید کې د ملکي روغتون یو تن کارکوونکی هم وژل شوی دی. بلخوا بیا په هیواد کې میشت ایساف سرتیری وایي چې په دغه برید کې د ایساف درې تنه سرتیری او دوه بهرني ملکي قراردادیان هم وژل شوي دي. ایساف دغه څرګندونې په یوه خبر پاڼه کې کړې دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. په زابل کې دا ډېر وخت دې ته ورته پېښه نه وه شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د تجاوزاتو په وړاندې ضلعي انتظامي عملیات پیل کړي دي. په دې ترڅ کې انتظامي یو شمېر دوکانونه ړنګ کړي او د لاس ګاډي یا ریلو چلوونکو هم په مختلفو ځایونو کې کار ته نه پرېږدي. د حکومت له دې کار سره زیاتره کاروباریان خپه دي، خو ځینې بیا د قانون درناوی کوي او دا کارونه ستایي. په دې اړه د اسرار تل دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په خصوصي هدایاتو د پېښور ضلع انتظامیه د ښار په بېلابېلو برخو کې په سړکونو او بازارونو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیات شروع کړي چې د ضلعي واکمنو په وینا به تر نامعلومې نېټې روان وي. بلخوا د پېښور په بېلابېلو برخو کې په سړکونو روزګارونه کوونکي وایي چې د دوی رېړې او کچه دوکانونه د لوی سړک نه په ډډه دي او هره میاشت بیا هم د انتظامیه اړوند اهلکار له دوی پیسې اخلي. اوس چې له دغه عملیاتو سره د دوی روزګارونه خراب شوي، دوی له چارواکو غواړي چې انصاف دې ورسره وشي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وایي.
اسلام الله مینامه ده، بول بازار کې ولاړ یم، اوس به داسې ناجې ده راغست څه وکړو. که غریبي نه کوې هم نه کېږي، که غریبي کې دې پرېږدي نه دا به تر کړه داسې وي. روډ خو بالکل کلاو دی، وچ سره لاندم سوځي، بالکل روډ کلاو دی. اسکسې حساب دی، حکومت نگران حکومت په دې وجه باندې.
په دغه لړۍ کې مشال ریډیو د پېښور په بېلابېلو برخو کې د ریړو والا سره خبرې کړي. دوی وایي
تمام محمد ګل نوم دی، دا مې ریړه ده، دلته ریړې ټول مر ریړه کار کوم او بس نه څوک رانه بیټ اخلي او نه څوک خدا دانه نیمه سوکا خلی بس تنگول خو یی چزکه چا ټوله خواته علاقه باندې ټولو شړی بینو منګم شړی کمیټه والا راضی پولیس والا راضی بس شړی بس
سلطان زه بوم بسو وایو خو بس دا حساب کتاب دینو دا غریبانو ټول عمر پیسې مورکې شلو کسان له پیسې ورکې دا حساب کتاب دې پیسې مورکې او بیا هم چې اخرم پراتو شو
نو می عباس ته دلته سره بګو دکان لګا دا پی ډی زه خپل دغه می مونږ نه بس وران کو دا یو ورباب غي مونږ نه کری خشته دیار لزره دا غرباب هم ناراضی نه بس ډارک وران کو
د پیخور په بورډ بازار کې چې زیاتره دکانونه دغه عملیاتو په نتیجه کې اړنګړې شوې د بورډ بازار صدر مشال ریډیو توای چې په قانوني کار کې به دوی د حکومت مرسته کوي
زمانو نصیب الله د بورډ بازار صدر دا کوم تجاوزات او کوم ناجایز دغه شي د حکومت سره مو تعاون کو خود تجاوزات او خلاف او تجاوزات په بانه باندې نور رانه کیږي نور د دې مخالف مونږ د دې مقصد حکومت نه دغه نه د ټولو نمګ د خواهش چې غریبان بې روزګار نشي دغه ټیم کې کوال ریډي لګولیا د غیر غولي وسر د حکومت د هم گزارو کې عوام ته بمنګ هم اپیل کوچو گزارو د دې سر خو عوام هم ډیر خراب شو په دې خرابې کې ټول غریب خلک دی واړه کې بنه واړه زین یا دغه کې په کار حکومت دی چې د دوی د خاطر د کاروبار بل سمز زمينه مساعد کې
سو وخت مو دغه عملیاتو پاړه د پیښور د میونسپل کارپوریشن یو ذمہوار چارواکي جاوید امجد سر خبرې وکړي نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د تجاوزاتو پر ضد عملیات به تر نامعلومه وخت روان وي دوی زیاته کړه د یادول وړ ده چې د پیښور په بیلابیلو برخو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیاتو کې یو شمیر په سړکونو روزګار کوونکي او ریړو والا متاثره شوي او دغه لړۍ کې انتظامی د بورډ د بازار یو شمیر دکانونه هم ړنګ کړي دي چې دکانداران ورسره خپل روزګارونو ته خپه دي بلخوا د ضلع انتظامیه وینا ده چې دغه عملیات یې د صوبایي حکومت په خصوصي هدایت او حکم شروع کړي چې تر نامعلومه نیټې به دوام لري اسرار تل مشال راډیو پیښور
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
له پاکستان خبریدونکې د انګلیسي ژبې ډان وسپانی د انتخاباتو په وخت په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره لپوزه د کار اغیستو پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده په لیکنه کې راغلي دا رښتیا ده چې د ووټ یا رای اچولو هر مرکز ته پوز نشي استول کېدی خو ځینو سیمو ته باید پوز واستول شي په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیری راکوي
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د انتخاباتو پر وخت د فوج ځای په ځای کول ضروری دي او د فوج مرکز جی ایچ کیو هم د دې اجازه ورکړې ده ولې په دې خبره نه پوهیږو چې د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر د عامو انتخاباتو په وخت د امنیت لپاره د فوج نه د کار اخستو خبره ولې نه منلې د زیارت پر ورځ یې خبري غونډې ته د وینا په وخت د کورونو چارو وزیر وویل د پولیسو او ملیشیا نه بعد امنیت ټینګولو کار اخستې کیږي او که ضرورت شو نو فوز به راغوښتل کیږي ورسپانه لیکي د دین انکار نشي کېدی چې د تشدد خطر شته او تیر میاشت د کورونو چارو وزارت په خپل ویلي وو چې یو شمیر وسلوال ټولګي د ترهګرو بریدونو په وسیله د ټول ټاکنو عمل د پټلینا غرزول غواړي بېشکه چې پولیس ته د پا پړومبه کر خولاړ دی او دا هم ویل کېدی شي چې پوز هر یو پولینګ سټېشن ته نشي لګل کېدی بیا هم په هیواد کې ځنې داسې سیمې دي چرته چې د فوز موجودګي د ترهګرو بریدونو خطر او په انتخاباتو کې د جالي ووټونو امکانات کمول شي د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د کراچۍ ځینې سیمې د سند صوبې کلیوالي سیمې او د پاکستان قبایلي سیمې د امنیت په حواله د فکرمندې وړ دي اداري لیکي د انتخاباتو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی چې د الیکشن کمیشن پولیسو او استخباراتي ادارو غړي ورپکې ګډون لري باید دا ټاسک فورس یو جامع امنیتی پلان جوړ کړي او دا هم فیصله کړي چې د کوم امنیتی ادارې نه به په کوم ځای کې کار اخیسته کیږي ورسپانه په پای کې لیکي په کار د چټول ادارې باید په خپل دایره اختیار کې کار وکړي او باید نگران حکومت د ایجنډې د جوړولو یا بدلولو نه ډډو کی
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو سره د مشال ریڈیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په د مشال ریڈیو په نوم باندې مونږ په فیسبوک باندې هم یو پاڼه لرو، هغه خپل ځان سره شریک کړي او رائے راتراکه چې تاسو د مشال ریڈیو خبرونه سمره خو خوي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو، خو اوس تماس پخینې یو نیمه بجې د ګل ایاس نه بلند خبرونه ورو.
دا پاکستان نگران وفاقی حکومت وای چې ټول ټاکنو لپاره هیڅ یو بل اداره فوج نشي رابللی او دا اختیار یوازې حکومت سره دی. د کورونا چارو نگران وفاقی وزیر ملک حبیب خان پرون یوې غونډې وروسته خبرلارانو ته وویل چې په ټاکنو کې فوج پر ځای کولو حتمی پریکړه نه ده شوې. د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف ټاکنو ته د ودرېدو کاغذونه د کراچۍ د قومي اسمبلی له 250 حلقې څخه نن مسترد کړي شوي دي. د افغانستان په زابل او په شمال کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ امریکایي وګړي وژل شوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو لخوا د زابل ولایت ځانمرګي برید کې د 15 امریکایانو وژنې غندنه کړې. په وژل شوو کې یو ځوان سفارتکار او یو افغان ډاکټر هم شامل وو. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مارټن دیمسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړ کې به یې ملاتړ وکړي. جنرل مارټن دیمسي پرون په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته ولاړ او هلته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره خبرې وکړې. چین په کوریایي جزیره نما کې مخ په زیاتېدونکو کړکېچ باندې سختې اندېښنې ښودلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا په پلازمېنه کې د هغوی سفارتخانه د معمول مطابق کار کوي او په چارواکو یې زور راوړی چې د سفارتکارو او د نورو خلکو حفاظت یقیني کړي. د اروپای ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشر کیترین اشټن وای په الماتی کې د نړۍ شپږو لوی هیوادونو او ایران ترمنځ د دوه ورځو مفصلو خبرو باوجود هم لا یو بل ډېر لري دي او د روس د لویدیز پر هغو هڅو تنقید کړي چې غواړي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو څېړنه پراخه کړي.
لند خبرونه هم د ګل ایاسنا اوریدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې دریاس مسخیل نه وورو چې د پاکستان د زنو رسپانو د اداریو غټ کې سدي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبون خپل اداریه پاکستان کې د ټیکس په نظام لیکلې او وایي چې د برتانیې پارلیماني غړو ویلي چې پاکستان د لپاره د امداد کې اضافه و نه کړی شي ځکه چې دوی په خپل د خپل ترکیه د لپاره ټیکس نه ورکوي. اداریه وایي چې هر څوک دا یو بیجوازه خبره ده، خو بیا هم د کې حقیقت دا دی چې په خپل د اف بی آر یا د ټیکس راغونډونکو ادارې د چارواکو د وینا سره سم پروس کال یوازې 0.15% کسانو چې په سلو کې د یو نه هم کم جوړیږي انکم ټیکس ورکړي او دا هم درمیانه طبقه والا خلک دي. اداریه زیاتوی چې ترکمې زمون حکومت اولس ته دا باور نه ورکړي چې د دوی د ټیکس پیسې په کوم ځای کې استعمالیږي تر هغه وا دا معاملې ډیر ګرانوي او بلدا چې 13-15 کالو کې حکومت یو کسته هم د ټیکس نه ورکولو په جرم کې سزا نه دا ورکړي. اداریه اخره کې وایي چې هر کله د پاکستان شتمنو خلکو ټیکس ورکول شروع کړي نو د سره با زمون د ملک امنیتی حالت خشي، سړکونه او رابطې به مضبوطی شي، تعلیمي نظام او د سرکاري تعلیمي ادارو حالت او معیار بخشی او ور سره با زمونږ د ترکه پټ لارې هم خلاص شي. خود دې د پاره د خلوص کلک اراده او مضبوط نظام ضرورت ته چې دا هم وګوري چې راټول شوی ټیکس په کم ځای لګي او څوک په کومه طریقه او کم کاروبار پیسې ګټي. او د دې ترڅنګ مشرق رسپانخ پلې دارې کلی کی چیلیکشن کمیشن سکتر اشتیاق احمد ویلی چې آزاد او غیر جانبدار ټولټاکنې کول د دوی ډومبې پاملرنه ده او د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونو متعلق فیصله کول د ریټرننګ افسر ذمہواری ده او حصیو اداره د ریټرننګ افسر په دې کار کې مداخلت نشي کولی. اداریه زیاتوی چې سورز وړاندې الیکشن کمیشن لخوا ریټرننګ افسران د غیر ضروري سوالونو کولو نه منع کړی شو او دا ښکاری چې الیکشن کمیشن د سیاستدانانو او مطبوعاتو په دباو کې راغی ځکه چې ریټرننګ افسرانو باید د امیدوارانو نه د آئند آرټیکل 25 او 35 تر لاندې پوښتنې کولې. اداریه لیکي چې دا ښکاری چې څنګه تیر اسمبلی د امیدوارانو لپاره د سوارلسم شرط ختم کړو نو کېدی شي راتلونکو ټولټاکنو کې که هر ګوند زیاتې چوکې واغسته کوشش کوي چې د آئین 25 او 35 آرټیکل هم ختم کړي چې ورسره راتلونکي کې د دوی د پاره څه خطر پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ٹائمز رسپانه لیکي د برتانیې په پارلیمان کې د نړیوال پرمختګ کمیټې ویلي له پاکستان سره باید مرستې په مشروط ډول وشي ځکه چې په پاکستان کې د مالیو یا ټیکسونو نظام سم نه دی. بلخوا ډیلی بیسټ په نوم رسپانه لیکي وسلوال طالبان افغانستان ته د جګړې لپاره تګ نه غواړي. رسپانه لیکي د دې لامل دا دی چې د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې مصروف دي. د دواړو مقالو مهمه برخې له بشیر غوخه اورو.
د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان ته د برتانیا د مالی مرستو د ورکولو په اړه ځینې سیاستوال پوښتنې راپورته کوي. لیکوال وایي دا پوښتنې او نیوکې ځکه کیږي چې پاکستان باید د خپل پرمختګ لپاره خپلې پیسې وکاروي، خو دا کار له دې وجې نشي کولی چې ډېر پیسې لرونکي پاکستانیان ټیکسونه نه ورکوي. په مقاله کې راغلی چې په جنوبي ایشیا کې پاکستان هغه یو ملک دی چې د ټیکسونو جمع کېدل او جمع کول پکې تر ټولو ډېر کم دي. د ورسپانې تر مخه د پاکستان د خوښه 200 ملیون وګړو څخه یوازې ولکه او 18000 کسانو تیر کال ټیکس ورکړو. لدی علاوه د پاکستان بل مسله درغلی او د جګپړو چارواکو لخوا لخپل ملک د نړۍ بانکونو ته د پیسو وستل دي. د ټایمز ورسپانې لیکي چې د برتانیا په پارلیمنت کې د نړیوال پرمختګ د څارنې کمیټه د پاکستان سره تړلې د برتانیا په ګټو پوهیږي، خو بیا هم پاکستان کې د ټیکسونو د جمع کولو خراب حالت ته په کتو سره په دې برخه کې ځینی شرطونه لګول غواړي. خو لیکوال وایي چې پاکستان کې دا مسله د نړیوال بانک او غربي هیوادونو د فشار سره سره نه ده حل شوې. بلخوا د امریکا ډیلی بیس ډاٹ کام ویب سایټ د طالبانو په اړه لیکلي چې دوی افغانستان کې د جګړې کولو په اړه زړه نازړه دي. ویب سایټ لیکلي پاکستان کې میشته طالبان د پسرلي پراتګ او پر غرونو د واورو د ویلې کېدو سره افغانستان ته د جګړې لپاره د ستنېدو په خاطر تیاری کوي، خو په داسې حال کې چې قطر کې د امریکایانو او طالبان ترمنځ خبرې شروع کیږي ډېر طالبان د جګړې لپاره زړه نازړه دي. لیکوال د پاکستان په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د هغه طالب خبرې راخستی چې خپل مشر ته وایي دا واري ځکه افغانستان ته د جګړې لپاره تګ تزړه نه کیږي چې مشران یې د امریکایانو سره خبرې کوي خو دوی د جنگ لپاره لیږي. د عبدالله په نامه یو بل طالب هم همداسې نظر ښودلی، وایي چې مشران یې ښایسته ځایونو کې ایرکنډیشنر ته وخت تیروي او خو خو ګاډو کې سفرونه کوي خو دوی جګړې ته ځي. هغه وایي زړه یې دی چې له جګړې لاس واخلي او په بازار کې میوه خرڅول شروع کړي. ډیلی بیز ډاٹ کام د یو طالب قومندان له خولې لیکلي چې دا خبرې په طالب جنګیالیو کې عامې دي او د جګړې ستراتیژي جوړونکي طالب قومندان یې خفه کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال افغانستان ته د تګ امکان دی، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړه کې به ملاتړ وکړي. جنرال مارټن ډیمسي پرون د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله محمدي سره خبرې کړې دي. د دې ملاقات نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز او پیاوړتیا په اړه له افغان دفاعي چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي سره په خبرو کې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل په دې لیدنه کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي د افغان هوایي ځواک سره د امریکا د متحده ایالاتونو د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي عظیمی په وینا دواړو خواوو پر یو شمېر نورو مسلو هم خبرې وکړې. اوضاع
امنیتي افغانستان مورد ارزیابي قرار گرفت.
وضعیت امنیتي ښاغلي عظیمی وایي د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوه په بیلابیلو برخو کې وسنۍ شته ستونزې وڅېړل شوې. پر هغو مسلکي وړتیاو او تجهیزاتو بحث وشو چې باید په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې افغان ملي اردو ترلاسه کړي. همدارنګه د هوایي ځواک مسله هم یاده شوه. نوموړي وویل موږ د تاسو په څنګ کې یو او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په همدې برخه کې د افغان لوري سره خبرې وکړي څو د افغان ځواکونو وړتیاوې په هماغه اندازه لوړې شي چې ورته اړتیا ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایاندو ویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک لړی رستونزو سره مخ دی. د ښاغلي عظیمي په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستی جنرال ډیمسي سره په دې اړه په مفصله توګه خبرې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان هوایي ځواک لوی ستونزې کومې دي، ښاغلي عظیمي وویل
مخصوصا در حمایه آتش که موټیارای بمبارد در امنیت فضا که موټیارای د
ښاغلي عظیمي وایي په ځانګړي توګه د ملاتړي هوایي برید چې بم غورځوونکي الوتکې پکې راځي، د فضا د امنیت چې د فوتر د الوتکې پکې پکار دي، او د کشف په برخه کې او په ځانګړي توګه د هوایي دفاع په برخه کې ستونزو سره مخ یو. موږ نه رادار لرو او نه هوایي دفاع، او تر اوسه له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. خو سره له دې هم د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمي ویل چې د افغانستان هوایي ځواک په وروستیو کلونو کې یو لړ پرمختګونه هم کړي. نوموړي ویل د هوایي ځواک د ترانسپورټ برخه ډېره فعاله شوې. دا مهال د افغانستان د هوایي ځواک یو نیم سل افسران د هیواد دننه او بهر په مسلکي زده کړو بوخت دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیر جنرال مارټین ډیمسي پرون په یو اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. د نوموړي د سفر هدف په افغانستان کې له افغان او امریکایي پوځي چارواکو سره لیدنې کتنې او د روان وضعیت ارزونه خودل شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر او سو وخت شوی دی د اونیزی خبرونه د باختر استوری د خبرونه باز محمد عابد جوړه کړی دان راځي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. د باختر استوری په ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. پنننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعري حال په یو ریپورت کې درکړو، بیا به په کوټه کې د خاټول ګل مشاعري ته تم شو، او په وروستي پړاو کې به یو ځل بیا په جلال آباد کې په کلتوري میله کې افغاني مصنوعاتو ته په ګډه سره سر ورخکاره کړو. لومړی ریپورت ته راځو. د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر سوري لاندې د اپریل په دویمه نیټه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې تر سره شوه. پر ننګرهار میشتو پرهنګیانو سربیره ورته د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعران وربلل شوي ول، او کابو سلطنو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د نارنج ګل مشاعره پرانسته د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وکړه. نو موړی په خپل خبرو کې له شاعرانو تم سرګند کړ چې په خپل شعرونو کې خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکړي.
زه د خلکو دود دستور او فرهنګ ته په احترام سره د دې شعرې جوړېدل نیکام او ستر فرهنګي لاسره وړنه جوړم، او په دې هیله یم لږ شمع پرونه به زموږ په ټولنه کې د یووالي ملګرتیا او اتحاد په لار کې مثبت تاثیر ولري.
په مشاعره کې په لسګونو تنو شاعرانو شعرونه وویل چې د سو تنو استاسې په وړاندې ږدو. پتیرو کلونو کې د نارنج ګل مشاعره په عام مظهر کې د ولس په وړاندې تر سره کېدله چې سو زل د شواري شیرونو په ویلو سره د بدنظمۍ او ښکار شوی و. هوسه کالی ورته په شاهي ماڼۍ کې تابع نیولې وه چې یوازې ور بلل شوي کسانو پکې ګډون کولای شو.
د همایون سجاد په نوم یو تن ماسل وایي چې نارنجګل مشاعره د ولس میراث خدا زل چارواکو تر دربار پورې محدوده کړې ده.
دغه مشاعره به مخکې د ننګرهار ولایت په یو داسې ځای کې کېدله چې ټولو فرهنګپالو او د ننګرهار ولایت ټولو ولسیانو به پکې ګډون کولی سو. خو برعکس سږ کال یو داسې کیسه شوې ده د ننګرهار د خلکو مشاعره د دربار ته راغلې ده او په یو دربار کې جوړه شوې ده. اوس ورته په زرګونو کسان راغلي دي او مخکې به په زرګونو کسان راتلل.
بلخوا څنګه جبرخیل وایي چې د مشاعرې محدودیت په لومړي ځل ښځو ته دا چانس ورکړ چې په نارنجګل مشاعره کې ګډون وکړي.
دا زل دغه مشاعره د تیرو مشاعرو په نسبت باندې ډیره ښه وه. مونږ هم شو کولای چې په ګډونو کې تیر کله بده سی وچی دا شیر نه به شوار جوړ کال خويند په هیڅ شکل باندې شو کولای چې په دغه مشاعرو کې ګډونو کې نن خوشاله مچ موجوده شوی دا مونږ هم په ګډون کړای وي او د بلابلو هغه شاعرانو شیرونه مو ورده چې واه خنځي مینواله.
د مالی وزارت سلاکار شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی هم د مشاعرې محدودیت ته په خسترګ ګوري وایي چې په دې سره د ابتزال مخه نیول شوې وه.
د تیرو کلونو په نسبت مشاعره ډیره درنه وه، ډیره بریالۍ وه او ډیره آرامه وه. د نارنج ګل د روحیې سره یو وار بیا ننګرهار پخلا شو او یو وار بیا واقعا هغه شاعرانه فضا چې د نارنج ګل لپاره په کار ده بیا رامنځته شوله. زه فکر کوم چې دغه فرمول شاید چې د یو څه وخت لپاره بریالۍ فرمول واوسي د ابتزال او د کنځلنامو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم خوخو چې شاعرانو په هنري شعرونو ویلو سره د مشاعری خوند اورنګ یو په دوه کړي وو.
تیر کال په نسبت باندې سکه یقینا موږ سره د ننګرهار شاعرانو او هغه څوک چې د نورو ځایونو راغلي په حقیقت کې د ادب یو مظاهره وکړله. خولي شعرونه راته واورول، داسې شعرونه وو چې ملي ګټې پکې تمثیل شوې، هیوادنۍ ګټې پکې تمثیل شوې، د ولسونو هیلې پکې منعکس شوې او هغه هم په داسې یو ادبي انداز کې منعکس شوې چې لیدونکو او اوریدونکو په خپل د خیال نیلې وځغلو.
تر مشاعری وروسته بیلابیلو محلي سندرغاړو په سندرو ویلو سره مشاعرې ته ښکلا او ځلا ور وبخله. د تمیم ایوب په نوم یو تن ځوان سندرغاړي د استاد ملنګ جان دغه ترانه وویله. یاد دی وی چې د سبان دی نیمه پیړۍ راهیسی په ننګرهار کې هر کال د نارنج ګل مشاعره تر سره کیږي چې په دې وروسته ولسو کلونو کې د افغانستان په یو شمیر نورو پښتون میشتو ولایتونو کې د بیلابیلو ګلونو په نمونو سره تړلې کلنۍ مشاعره تر سره کیږي چې اوس یې د یو دود بڼه خپله کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د جلال آباد نه کوټی ته ورزو او د مشال راډیو همکار خدای نور ناصر ته غوږ کیږو چې د خاټول ګل مشاعرې له حاله مو خبر کړي.
خاټول ګل د دودیز مشاعره د تل په څیر د پښتو ادبي غورځنګ د لوري د یک شنبه په ورځ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې وسوه چې پکې د کوټې په شمول له شاوخوا نږدې سیمو څخه شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون درلود. د مشاعرې مشري مشر شاعر مقدس خان معصوم او د عوامي نشتل ګوند مرکزي غړي رشید ناصر کوله. په مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د پسرلي او د خاټول ګل د ستایلو ترڅنګ ډیرای سیاسي او ټولنیز شعرونه هم ولوستل چې مینوالو په داد بدرګه کړل.
خوند راکړي و ما ته ټول ګلونه راټولوم د خاټول ګلونه.
ګور ما خاټول بیا غوړېدلې دي، بیا هغس پرلې دي، ما منلې دي. هر طرف خوردا خوشبوئی د ګل، هر ګلاب په پر خلم بدلې دي.
د پښتو ادبي غورځنګ صدر نعیم آزاد له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی غورځنګ به په راتلونکي کې هم دا ډول مشاعرې جوړې کړي ترڅو خوار واره پښتانه د دې مشاعرو د لارې سره را یو ځای شي.
پښتو ادبي غورځنګ له تیرو لسو کلونو څخه په ډیر فعال ډول دغه کردار ادا کوي چې پښتو ژبې ته خپل خدمت ترسره کړی شي. نو په دغه دوره کې په دې لس کلنه دوره کې چې پښتو ادبي غورځنګ تر اوسه پورې شپېته ټوکه کتابونه یو دوه کم تر چاپ رسولي او ورسره سره یې پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ګڼي لمبه مجله چې دوه میاشتنۍ مجله ده هغه په پرله پسې ډول تر چاپ پورې رسولې ده. د هغې په څنګ کې چې موږ په دې لس کلنه دوره کې کوم پروګرامونه یا کومې غونډې یا کومې مشاعرې چې په هغوی کې څېړن غونډې یاد غونډې او داسې ډېرې غونډې شوي دي.
یاد دې وي چې خاټول ګل دودیزه مشاعره د افغانستان د نارنج ګل، انار ګل، سنځلې ګل، بادام ګل، مڼې ګل او نښتر دودیزه مشاعره د مشاعرو د ځنځیر یوه کړۍ ده چې له تیرو څو کالو څخه د پښتو ادبي غورځنګ کوټې له لوري ترسره کیږي.
زوی کړای خو پلار یې شین کډو په خړی دی څه بیا غوړه کلی دی څه بیا غوړه کلی
اختر ستوری گرانو مینوالو سکل د نارنگل مشاعری تر سنگ د کلتوری میلی پنوم د افغانی مصنوعات یو رزینه نندارتون د اپریل په دریم نیټه په جلال آباد خار کې جوړ شوی او چې په ګن شمیر کې مینوالې نندارې ته ورمات ول. د نندارتون حال په دغه رپورت کې درکو. ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعرې نو وروسته د اپریل په دریمه نیټه په شیرزي لوبغالي کې د افغاني مصنوعاتو یو ورځینی نندارتون هم جوړ شوی و چې په ننګرهار کې بیلابیلو صنعتکارو پکې خپل مصنوعات نندارې ته وړاندې کړي وو چې د مینوالو پامې ورواړو. په دغه نندارتون کې د ښځو په لاسونو جوړ افغاني لباسونه، قالینې، مربا، اچار او ډول ډول خوراکي توکو ترڅنګ کتابونه او د خطاطۍ نمونې نندارې ته وړاندې شوي وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم چې په هڅو یې دغه نندارتون جوړ شوی و مشال راډیو ته وویل چې له نندارتون جوړېدوی هدف دا دی چې د ننګرهار د لرغوني فرهنګ د پیژندنې ترڅنګ په دغه ولایت کې د خلکو پر مټ اقتصادي پرمختګونه خلکو ته ښکاره کړي.
د دې خاطر چې سګنۍ د نارنج ګل میله او مشاعره هر اړخیزه شي او ټول هیوادوال او مینوال او ننګرهاریان پکې برخه واخلي، د صنعت او د فرهنګ د پرم یو جلا نندارتون جوړ کړو او موږ غواړو چې د دغه نندارتون د جوړېدو د اهدافو په برخه کې چې وکول شي چې د ننګرهار فرهنګ هم خلکو ته معرفي کړو او دغه شان د ننګرهار کې اوس څومره پرمختګونه رامنځته شوي په صنعتي برخه کې اغه هم خلکو ته نړیوالو ته وخیو.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې دولت ته پکار دی چې د هیواد د نن صنعتکارو ته اسانتیاوی برابرې کړي.
د نارنج ګل د میله په خاطر چې داس منګنه نوي میله ده، از مونږ خو هم د دې نزان به برخې نه ګڼلې دي چې اشتراک کړي دي او خپل لاسي صنایع راول دي چې تاسو ګور په مختلفو شکلونو دي. او دا چې شریفه احمد زی قالین بافي یعنی درې زره خزي په ننګرهار ولایت کې د قالین بافي د پاره لري، نو زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې داس مونږ قالین ولې پاکستان ته منځلو په خاطر د ماشينري په خاطر لونکيږي. دا باید په ننګرهار ولایت کې د خصوصو لپاره د زمينه مسايده کې چې دا قالینې باید په خپل په ننګرهار کې منځل شي، ځکه که یو خانه پاکستان ته ځي او پاکستان به د خپل لیبل وي.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصير سباون د افغاني تولیداتو په لیدو په دې باورې شوی او چې په راتلونکي کې به افغانستان د صنعت په برخه کې پیاوړې هیواد شي.
کوم نندارتون چې د افغاني تولیداتو د خودنې په موخه دلته دایر شوی و واقعا موږ ته دا هیله او امید راکړله چې موږ به په دې وتوانېږو چې په راتلونکي کې هغه څه کمی خواسته چې موږ په دغه برخه کې درلودلې د تولیداتو افغاني تولیداتو په برخه کې د دې تولیداتو په لیدلو باندې زه ډېر ډاډمن شوم او دا هیله راکړ شوه چې موږ به د تولیداتو په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ.
د شریفه احمد زی په نوم یو صنعتکار میرمن چې د قالینو تر څنګ د مونو په لاسونو جوړ افغاني لباسونه نندارې ته راوړي وو خوشاله و چې توکو یې ښه بازار لرلی وو.
تاسو ګورئ چې نن موږ په ننګرهار کې ولایت کې نمایشګاه ده، په نمایشګاه سره نن د نارنج ګل میله ده. موږ دا خپل مالونه بازار ته وړاندې کړي دي. نن بازار نه موږ ډېر راځي، ډېر ښه بازار او زموږ مالونه ډېر ښه خرڅو. نن ډېر ښه خاطره لرم چې زموږ توکي راوړي وي، د نیم نه زیات خرڅو. توکو لرو چې موږ دغسې نمایشګاه ولرو چې هر وخت موږ مالونه بازار ته وځو.
څېړونکی استاد محمد اسب سمیم بیا یاد نندارتون کمرنګ یې وباله او وړاندیز یې وکړ چې په شیرزي لوبغالي
والی کې د صنعتکارو ته په خدا لنونه جوړ کړی شي.
ډیره تمه مې واتر دې مې زیاته تم اخر په ننګرهار کې چې دا ونی شي دا بچیر ته چې امن دلته دې شکر دې امکانات دلته دې د طبیعت خلا دلته دا فرهنګ ته مخ خلاص دلته دا او د زمونږ هنري ذوق او سلیقه کلتوري دغه سی ویل کې چې دا ډیر منتظر ما البته ګیله د ټولو خاغر نکوم چې دا صنعتي نندرتونونه په خپو درول شي او دومره په سر چلند ورسره کړي دی ختیز دی ورته د سر ته سره په خو د لانونو ورته وای مې دی روسته وخت په وخت په غرفو کړکیو په شکل باندې و شي د شدامې وړاندې دی.
بلخو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وای حسب وکړي چې راتلونکي کال ته په شیرجی لوبغالي کې د صنعتکارو د نندرتون لپاره په خي غرپی یا د لانونو جوړ کړي.
زه به دا پیشنهاد وکم مقام د ولایت ته او دلته به دایمي د شي غرفي جوړې کو چې هر وخت موږ غوړو چې نندرتون جوړ کو نو سہولت به موجود دي. ته بلتیا نه چې موږ د بازار نه پردي راوړل ته ولګو دا به زمونږ د کار په لومړیتوب کې موږ سره ځای ولري. موږ به اداري مجلس ته وړاندیز وکړو، والی صاحب ته وړاندیز وکړو او کوشش به وکړو چې دغه غوښتنه د خلکو سرته ورسو.
د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعرې تر څنګ کلتوري او صنعتي نندرتون هم پرانستل شوی و چې په لاسي صنعت سربیره پکې سټیج ډرامې او په ننګرهار کې جوړ شوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شول. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالی دې کړه نایابا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا، ولې خدایا، ولې خدایا، ولې
اے خدایا قلرا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، اے خدایا قلرا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، ہمت مرا کرے غیرت رو رکھا کو غیرت مرا کرے، سکندر بخترا دردارا خیال مد خالد کی تورا ہلال، اسلام دی پریدا ماتا پریدا سار کرن شاما، سب گٹ ماں سب گٹ ماں، اے خدایا کلرا، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا،
بیخی متی دو عشق شراب را پاک مل دلاری لک گلاب را دسپو میں اللہ کالو بکوالو دبو ڈیٹال را کا جھوٹو آنو را جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت رکھرما جنت رکھرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را آو سینل ہو یارا آو سینل ہو یارا جہاں